السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د کب یهود میاشتې 15مه، د مارچ 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځولو په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
تمه لرو د جمعې په ورځ کې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 میلادي کال د مارچ تر 18مې غځول کیږي. په هرات کې یوې اورلګیدنې 2 کسان مړه او 1 ټپي کړي. د بختر آژانس هرات څنګه خبر ورکړي چې اور تیر شپه د هرات په عراق دروازې سیمه کې د پټرولو په یو پلورنځای کې لګیدلې. مړ او چپیان د یوې کورنۍ غړي بلل سوي دي. ویل سوي مړ سوی کس معلول و چې د پیښې پر وخت بهر ته نسو وتلی. په پیښه کې د پټرولو پلورنځای او یو موټر هم سوځېدلی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړي. دغه وزارت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه 1,250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ویل سوي چې له دغه شمېر کسانو 309 اړ بلل سوي چې د ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. د ایران ترڅنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړیو چټکه سوې او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي او اقتصادي همکاریو ته د تهران د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د شغلی کرزی له دفتره پرون ناوخته په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې نوموړي دغه څرګندونی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې وکړي. وړاندې ویل سوي چې دواړو لوریو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو په باب هم خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ضروري بللی دی. په روسیه کې د ولسمشری په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو رایه ورکول پیل کړل. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل واکمنۍ ته به د 6 نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. دا لکه لچ روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ يرغل پایل کړ. لومړی وار دی چې په روسیې کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته د اوربند یو موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی. د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړنګ کې د اسرائیل د تهاجم د بندېدو، د بشری مرستو برابرولو او په غزه کې خپل کورونو ته د بې ځای سویو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس د لوی په دغه پلان کې د فلسطینیانو د قلمرونو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم سوي ده. له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل سویو او بندیانو د تبادلې موضوع هم شامل ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې د غزې په جګړه کې له 1,500 ډیر فلسطینیان وژل سوي او تر 2,500 ډیر نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. محمد مصطفی د فلسطینی ادارې نوې صدر اعظم ټاکل شوی دی. ښاغلی مصطفی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د اقتصادي چارو سلاکار وو. نشپېته کلن محمد مصطفی چې د امریکا له جورج واشنگتن پوهنتون څخه فارغ دی، د فلسطین د ازادۍ سازمان د اجرایه کمیټې غړی دی. تر محمد مصطفی مخکې محمد اشتیه د فلسطین لومړی وزیر وو. محمد اشتیه چې پر اسرائیل د حماس د اکتوبر 8مې له برید وروسته یې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې وه، 3 اونۍ مخکې استعفا وکړه. پر اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ګڼل سوې ډلې حماس هغه برید د دې لامل سو چې په غزه کې جګړه پیل سي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شوې شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبان حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشي لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خبرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. جنرال اجمل عمر شینواری د جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویاند او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ د ملمنو هرکلی کوم. لومړی کده داعش مسلې تراشم. د کله چې طالبانو تقریبا سباند دوه نیم کال مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډیره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندوز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چورته ګورو د داعش بریدونه څنګه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګری ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
کمنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپلو ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپلو غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی. او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغه باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمایزو او بعضی هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغه کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه دا چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغه ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو لپاره سرخوږی یا ګواښي هغه ته دوی د هغه هیوادونو.
جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، ک بیرته یوازې د داعش مسلې تر شو راسخ صاحب ک ستاسو نظر واخلم. د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وشلې دي، خو داسې ورټیا نه ده شوډلې طالبانو چې د ترګری ضد فشار ته ادامه ورکړي. تاسو څه هدف اخلي له دې خبري؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل چې موږ یې دغه داعش کمی خبري او اوازې او افواد په سیمه کې خبريږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی. او زه بیا هم ویل سم څنګه چې خپل د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي او کله داسې واسي کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریانه لري، زمانه نظر دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده. او په سیمه کې د داعش یو لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نیو جګړو ته پور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات روان دي، هغه تحولات روان دي، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د د عیش بهانه څنګه چې طالبان یو وخت خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبان سره دوی فتوح کې کیناستل، اته هغه ته دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهداف او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړله. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوي جګړې د پاد پایل تکه دی د اوکراین او د روسي جګړه او د تبیا نوي جګړه ته د فلسطین او د اسرایل رامسته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي نو بنا انځویل سم په دغه سیمه کې د نوي جګړو د را جوړولو او د خوځښتونو لپاره نوي پروګرامونه د ته مطرح دي.
مننه را شخصت، مننه. البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمی صاحب، تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی. ګورې کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنۍ دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او د ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان دا منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی تر ډېر زیات اهمیت لري، نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او د دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت او په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډیر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اخانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري. مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډیر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش تر مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغه داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطرو.
البته اعظمی صاحب وبخشی، کسام تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پایله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافات، چې لمړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لاس قومندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږه وروسته بیا نورې د سوارته پیښه رامنځته شوه. یعنی د دوی اختلافات لا پایله هم جدي و.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لوړتیا یا سپرمیسي هغه ته سوال لاندې راوصل، ټول چې تاسو باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې وازنې خلافت موږ یو بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي، نو دغه یو غټ چیلنج چې طالبان سره مخامخ شول، دې طبعا د هغه پر خلاف باندې جګړه وکړه.
اعظمی صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینوار نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینوار صاحب، څنګه په هغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده تر سره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه و؟ ډیر جدي او کنه د توجه طالبانو ته ډیره؟
شبیر صاحب، تاسو ما ته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې مونږ چیرته د
تروریزم جرلی ونه پیژنو او حساس یو پیدا نکو منګه نشو کولای چې راس راشو په داعش باندې حکم کو چې داعش کو وډاله دا او کم غواکونه د کومو هیوادونو د پاره پیښولای شي. ما مخکې تاسو ته پایلو ک چې اول تاسو ګوري په لومړي سر کې لازم ادا د زبنګ اساس اوریدون کې په دې باندې پوه شي چې دا خپل د داعش مخفف څه معنا لري. ګوري دا اصلا د افغانستان د راځي د پاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې به خراسان یو ځای کیږي هغه داعش لري دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرف هم د ماغه هیوادونو لپاره په ماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات جوړ کړل خپل. بل دویم باس دا ده چې داعش د کوم ځای رامنځته شو. داعش خپل د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب کومنګ او تاسو د ته پاملرنه ونکو بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټه په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړئ ار ملماته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا چیرنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی تاسو ګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریا او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګر ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو لیکن دوی تروریستان نه وو یاد شوي لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که مغه پښتنه لته تاسو وکم کله چې تاسو په جمهوری نظام کې دنده تر سره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو په لاندو لسته
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخه لخوانه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخي هغه اړه د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دوه برخمونو او د اغیز نه دوه وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو تخپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخې وتوانیدل د دوه ټول جرلې ختمي کی او اکثرا د دوه ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لړل
او دغه مبارزه کې دې لپاره چې مغالطه رامنځته نشي فکر نه کوي چې د جمهوریت نظام په روسي کال باندې د داش ډیر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډو تقریبا وایم یو راپور د داشته حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کوله.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري بل اړخ چې څومره د دوه وزپل شو څومره د دوه ونیول شو او څومره د دوه محو شو هغه هم په پام کې ونی سي چې اگر پټونه په ماغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلان گزاري چې کړي وا په د روسیا عملیاتو د افغانستان لپاره هغه داغي 10% هم دوه ونه توانل چې هغه تدبیر کی. ولې هغه کم تشه چې په هغه وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه سره کی دو توانیدلی او چیزنې عملیات تر سره کی. ول پاک کچ چې دو پلان گزاري کړي و د افغانستان لپاره هغه باندې دو موافقه نه شو تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په ماغه وخت
مننه جان مننه.
او په عین ترتیب باندې زایلری چې دو ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر راتګ سره دو د زندانونو را خلاص شو او برته خپل ماغه صفوف تلان او اوس اولن په ماغه خپل دلو کې دوی تروریستي فعالیتونه تر سره کوي.
او مننه جنرال صاحب مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپو کې پروګرام لا ساجي راډو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد چیبرم په دې خبرونه کې ستاسو قربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ سب تاسو فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې که تاسو نظر واخل؟
زه خدا سی ویلی سم چې ګورې دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده، زمانه نظر دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي او دغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لار خپل کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان دی القاعده د رهبر دی اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام رنگ سو دوی په لکھاو انسانانو ورژل سو او افغانستان شل کله یمدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دارو ندارې د منځو لاړی. دا زویل سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تورسي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی کوړان دي موافقانه قدمونه پورته کوي او مبارزه کوي دوی بریالي وسی او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعده د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جنگ د جګړو په وړاندې سوه او سوای دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنه م چې طالبان فکرتن او مفکورتن هم نشي کولای چې ټول القاعده ټول داعش ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوی ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښي، د دوه هیر قرارداد لمخي طالبانو د شمنه کړی ده چې له ترګر وډلو سره په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقاً هغه دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسټیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سل کې دغه ناخواله ته د پایټکې کیږي او د دغه تورستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودا
نه راسته.
مګر څنګه چې
bale او ډیر بخښنه غواړم چې زستاسو ټولو درنو ملمنو خبرې قطع کوم، د دې خاطر چې د پروګرام دغه څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده دروته می واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څنګه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبان مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستای، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له غوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته لدی هم دا یو ډول ثابت شو چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووشل شو. څنګه ستاسو نظر؟
د طالبان راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جهادي ډلو ته یو نوی امید ورکړي چې افغانستان بیا زموږ لپاره یو مرکز ځای بدلېدلی شي، او هغه امید پر دې بنیاد باندې یو چې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده دغه څخه، دا چې زواهری دومره جرأت کوي چې د کابل زړه ته راځي دا پر یو اولته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي دا یو عادي خبره نه چې خپل فیصله کوي. خطاب د لوړپور طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی و، دي کو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دا یو جل کیږي طالبان ځینې طالب رهبران ځی کندهار ته تلته جلسانی ور کیږي، په دې کې مولا برادر په خصوص یو نو دغه شی خفګی شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړی ده زمو وعده خلاف معلوم کړل مکلم چې داسې افراد راځي زه خو په جریان کې بیا په هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کوم هغه دا وایي چې دوه افراد ډیر زیات دي طرفدار او چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ور سره ادامه ورکړو. یو سراجین اخانی وو، دوم خپل ایبت الله اخونزاده وو، دوی ویل چې نه باید دا ډلې زموږ سره کومک کړی دی په شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی و، دا وخت موږ دی چې بیر څنګه همکاري وسره و.
اعظمي صاحب تاسو د خبره د څه په استناد کوي؟
ګورئ په هیڅ دی یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې ساري او منابع لري
نه یعنی منابع به ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی لپټي غونډي خڅوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې د غسر مختلف د غسر شریکوي دي کې د ډېر واځي دا یو نارمل دغه دی پروسه ده چې په ډله کې په دا مجلس کې افراد کرینی په دې افراد کې اتمن یو معلومات یو خوانه یو خوانه معلومات لیکي
ما نه نه جنرال صاحب شنوار د القاعده په برخه کې کساسو نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخې د سویل کیږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړی شوې ده ستاسو څه نظر دی
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د غټورو ډلو سره ژورې ایديولوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شو دغه ډلو برته حمایت کول چې دوه برته په خو دریږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې هدا پوري ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012-2013 کال پورې ډیره سخت وځپل شو دوی خپل ستراتیژي ته تغییر ورک د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کوي دوی د طالبانو نه بیعت وکړ په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړی حاکمیت کې دوه بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړ او د طالبانو د پوښخ لاندې او د چتر لاندې دوه خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نه و د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوه لپاره بهترینه پوښخ چې دوه په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کوله او دوی اوس د غختلیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویل دي چې هغه اته ویل دي ولې تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوزي تاسیساتو او د پوزي خونه روزنه په برخه کې د هغه کم اغه متخصصین چې دي طالبان ته مستقیمه روزنه ورکي او هغه هم د چارج طالبان ته تر سره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو لپاره کوم اهداف چې لري دغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي کوم د امریکایانو پوزي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یواره کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څخه راځم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه ده هغه پوزي جنرال ده هغه واقعیت وي پدې چې عملا په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کلچ طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی پوی شول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولې خپل ستراتیژي بدله کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً دا اوس د سي جلب او جذب هم کوي او کدوی وګواړي چې نن طالبانو نه یو اراضی تر لاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی تر لاسه کړي ولې اراضی تر لاسه کول داغه د پاره بایس د لوړو طرفاتو کېږي او د اغو د فعالیتونو د محدودیدو کېږي نو په دې بنسټ باندې اغو هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دوه خورا ریخي لري چې دوه هر کس چې د طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولای دی هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځ نه وړي
مننه جنرال شینوار تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان د نن په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دی یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم خو د ازادي پسپو کې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی د فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی دوی وایي چې باید طالبان متوجي شي چې خپل د محکم وساتی او د دوه مخ سیاست شکار نشي د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ټلیفون لاري او ورېدون کې را سره دی د دوی نظر به هم راوخله مهرباني وکي ازادي په سپوک پروگرام
بل شبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو خدای پاک دې چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه د تزمیر په هلمند ولایت خو شبر صاحب محترم الحمدلله دروسه پوری مثال د خبرې نه ده چې پی کسان دې لیدې نمبر دایښ کسان دې لیدې خدا غزنی چاودنی چکیری چې شبر صاحب محترم په افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی خصوصا د کزمیر گاوندې ګور شبر صاحب محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لای باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کال درو کال کې خامہ خاصه سپار لرم مریضانو مشکل زیات زما داغه چې دی داغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د گاوندان په طرف کې ګور شبر صاحب محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نوري د پاکستان خاورې ته ولا اره دوه زبانی دا ورو دم چې ما غوري شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نیچې د دې غوټه کته کېږي د دې د زنانو کالی کته کېږي لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي شبر صاحب محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په تیر حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشی نه کوله نو دا خو امکان لري چې پر هغه ټکی مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کرا تیر کې نو موږ خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دا یې شته دلته دلته خو الحمدلله شبر صاحب محترم ما مخ کې ادونه وکړي چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم دال موږ نه دلدل لیکن دا غزنی چا دېني چې کېږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین د دروازو ته فکر وکړو چې په دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې
یو بل اوریدونکو هم را سره ده د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام
شبر صاحب محترمه کومش تو سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ نشته نه دایښ نشي دا دایښ چې په خو باندې څه موجود و هغه ټول هغه او خاصه بسوله
ډیره مننه
د هر سره تر غلی
مننه تاسو دو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو اتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشی به د میرمنو تلاشی به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام تاسو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني خبري وکړئ
راغه مو د انزار کوټه ماته لوګار ولایت پیاج رغول ولای نه
خبري وکي مهرباني
محمد آزادۍ دغه کارتون پر سلامونه وایم او ملما خندا پښتنه دا کچیر ته وایي چې دا ایسه هغه وایي چې په دې ځای کې نو اوس دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو د مهمه هغه طاله نه دا کې وایي پاکستان د پښتو پاتر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او اوس چې دایره مخه ان شاء الله نیول سم دا او کولایم په پاکستان باندې او غلط پلیس ته سمو
یو بل اوریدونکو هم شته دغه هم راوخلو انتظار پات شوی دی او بیا به بحث دوام ورکو ازادي سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ
شي برته دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سرامه د فراکه خو موږ نه لیدلې نام سر نام دې سي دا څه پیښه سي موږ شاته ګرځېدل خو نو مو دایښ لیدلې نو مال قاعده لیدلې نو ټي ټي پیل لیدلې نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دول پښپړ میاش کې موږ ته خطر خو دا د 2 کال او 20 کال او څنګه تر دې خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخسته ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملک څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجي دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونې میلمانه مودې جنرال شینوار حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته برا شو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د اشاره شوې ده پی دی کول شوې دي چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ سب تاسو نظر واخل
زبیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډالو هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سوم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزې ته واقعاً دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعاً ډیره درنا او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل د رهبری کړي لا درسه هغه کړي نه دوی کوي چې د نړۍ د افواط او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دې خپل زمينه مسايده او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو د لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترسو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چ باندې مداخلات ته لار هموار کی او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام دړنګولو لپاره خاص فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم د امریکا د استخباراتو پر راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لاند راتلونکو کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی تاسو څه فکر کوئ؟
لواله غوري په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دا کوي چې موږ فعالي د پخواني دولتي چارواکي امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیف په دې خاطر دی چې فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نور کوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرشر ولای شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په هیڅ د یو افسر خپل استفاده کړو نو لازم ده چې دا غي سیاسي او امنیتي مخالفینو ته حمایت ورکړو. مګر که چېرې دغه مصیبه بیا وروسته تبدیل بدلیږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل سی او غي په هیڅ دښمن وګوري نو بیا ډیر هیوادونه سته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي. بیا هغه حمایت که شروع سي نو بیا طالب ته لوی سرخوږی جوړېدلی شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابین کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یو ځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر د دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي، د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي. ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کوي، څو د ډېر لیر پرتو مناطق کې مي د خپل یو حضور هلته لري او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه سي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي. نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه سي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیا څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمي صاحب. تاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی. یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همژغي نسته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینوار نظر هم واخلم. تاسو نظر
په خیر ویسه شي برسب زبد عظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړخ کې کم تحرکات چې په لړمحاله کې پرته دینه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کومه عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري په کم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي، نو داسې تارکات حسانه چارې نه دي سره دي چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبی قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګه د طالبانو تارکات سره د وسنی جبهاتو تارکات یو اړ پرتلکو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کوم سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مسایديږي چې دوه د خپل مطالبه بنسټ باندې او د خپل معلومات بنسټ باندې خپل عملیات ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګه داسې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث برته هم ټول طالبان دي چې نن د مقاومت جبهه ده، که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا 13 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې کډو ټول بیا سره راځي کیږي دا نو هغه پوتنشل ده چې مطلقا بیا طالبان د پوزي اړخه غوښول شي په دې چې بیا طالبان هغه کم پوزي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه فزیکی اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چي هغه ونیسي ولی په دې جواهاتو کې بیا د تخصصي او ظرفیتي پوتنشل پروت ده که چیرته دوی یو ځای کیږي د وخت د غختای په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوښي چې دوی غواخونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلیدل شي نو بیا د طالبانو منی چې دا یو 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 غواخ دی چې د پوزي دګر کې چې د دوی لپاره بیا خپایلی ونه لري او په عیني ترتیب باندې دغه جبهات کوم تحرکات چې دی هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کده دوه حکومت نروسته چې دوه په مقابل کې څوک پوزي مبارزه یا غوښ نشي کېدنه.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې تر شو د امریکا د پاو د مرکزی قماندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان دله د افغان طالبانو سره ډیره نشته ده دوی د حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ سب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکای د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. کچیر په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړي او د القاعده کړي غالي وګوري
ریکولسی چاغه وسه پیو د منځي راسخ سب او بخښ پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده
اوس سماغه تم راځم تحریک طالبان پاکستان تاسو به تر معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی او کچیر دوی رفت آمد لري یا تاګوراته ګولري یا کوم روابط ګولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامې او د برنامې سره سم دوی بلری مگر صدا دا به دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه د پاره اولی دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دنګل. نو سوال دلته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره شروابط لري د دوی ش کړونه تشوي اته اقتصادي پنګونی او اقتصادي کومکونه کوي د بل لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي هغه ته لبایک نه وای او اته غونډي ولکره بناءن د دغه دوه مخې لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگي جنگونو په مختلفو بهانو باندې د تاسیسمن کیږي سوال نظر
دغه سیو دوه مخه لوبه درته روانه ده. د ټي ټي پی په برخه کې که اعظمي صاحب تاسو نظر واخلم پاکستان ته څومره تهدید ده؟
وره ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتر یې جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندی زه فکر کوم دا غنه وروسته د ټي ټي پی حمایت طالبانو او ان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهمو دا طالبانو شوفو ته جنگلی را لژل البته په کبایلی سیمه کې ځای ورکړیو نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې فکر کوم جنې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي خو کچېره د ټي ټي پی سره دی مثلا حمایت نه کوي بیا د سدلیم راپورټ کې د لسی طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کوم اخن کوي خو دې ته په ټول ته پکتو شیبر صاحب ټي ټي پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان مشل سی وی دی یو تعداد وایي چې پاکستان
ازمي صاحب او بخښي د لدی نظر ما پښتنه نه کوله ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید ده.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د وکمنۍ ورسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډیر زیات لوړ کړی دی. یعنی کتا چې 2022 او 2023 کال سره مقایسه کوي تقریبا په ایواز انتیاریه ملات کې درنی فساد د غراغلې زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د امداسي د دغه عملو کې چې کوم پاکستانیز واکونه او پاکستانیان وژل کیږي تقریبا تر 200 فساد پورې لوړ واري راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی ال تفاله ده طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ حکومت ترمنځ مذاکرات دغه کې مخته یوسي هغه ناکام شو. زه چې تر کومه اندازه پر فکر کوم کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو افغان طالبانو ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي یو سختار منظم سختار واکې چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پر کوم سختار د هغه سره ډېر ورتوالي لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د نه علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استعمالوي. په پاکستان کې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یو وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبان څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید ټي ټي پی مسله او دا تهدید باید مشترک حل کړي. طالبان په دې نه دي ځوان دي او زه فکر کوم چې ورسره غواړي لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کړي. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب ورته وکړي هغه تصویر سره ستاسو
مننه زه میسب د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت لبلي ټي ټي پو په برخه کې چې ویل کیږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وې سید تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاد سر په دې خلاص وي چې کم تورېستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د غوي استخبارات پاغو کې خکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیونه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوستا هغه خپل عمال لري هغه خپل خواخوږي لري او هغه ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا د پاکستان د خپل منځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوی ده او د خپل منځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځیدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پاوز ته او استخبارات ته نو دي او د پاکستان په پاوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د اماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نورو هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخه ته هم پرته ده او کومنګه د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاسته راوړنري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوی دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړه. دا خبري لکه څنګه چې د ویلې د هغه سره اخلم دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې لټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50 زره وسلوالو ته پر مختلفو وسلې او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع ما افغانستان او تقریبا سمته متوجه امنیتي غواښونري. په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربم میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپل مخالفانو د زپلو او پرشز وانجونو د محدودیتونو لګولو لاري د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بی ځای اندیشنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندیشنو د ورکیدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخر کې کدام موضوع راوخلو؟ راسخ صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلو.
ګورې زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه و چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپل کړله، او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 15 سلوه کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچو او شروع وکړله، تر دغه نن پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځیدل او دغه اور د نړۍ لمن ته هم ځغاسته وکړه، او په بل له بلې ادرس څخه چې یادې بلې زاوی نه کدا سی وایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تورستانو ملاتړ او د افغانستان د توریزم خبستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې او زمنګ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سول وای، دلته باید
سول وای. د سوال بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې وکړي چې فرزند نړیوال لدی سیمې کې تشویش لري، دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه وهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولې ده، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوې، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لوی چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشول، همدغه ډول وکړله، په کندوز کې وشول، په مزار شریف کې وشول، په کندهار کې وشول، په جنو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندیشنې ورکی کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګورې تر څو چې د پاکستان استخبارات خپل ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدله نکی، زه په دې باندې متيقنم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او مختلف شعارونه تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به نه امن
کیږي. راسخ صاحب وبخښه چې بیا خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وسیټ خراب شوه دی.
ګورې ادم دوی د ستراتیژیو سماره ده چې دوی اوس دغه اور چې د ګاونډي کور ته غوړای و دا اور د دوی کور ته راغلی دی. خو کچیرې د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسيون په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډي توپ پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تملری او دوی د افغانانو نه تملری، زه په دې باندې متيقنم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې چټپی جوړا شوی دی، دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنه خوځښت دا اوس ورستر بلې په نړیوال بیس کې هغه دی هغه ناری او چې دنیا اوري، بنا انداز دوی کړنې دي چې په سیمه دی نه امنې په لور روانه ده. کچیر دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره خره وابط لرلې وای، اته طالبانو ته دوی چکچکی وهلای نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتي. نو زویل سم دا د خپل د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو او سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان پاک لبان خپل ستراتیژي باید بدل کړي، هم په مثبت الفاظو بدل کړي نه په منفي. کچیر بیا هم د جهادي ډلو ته او د افغانانو ته دوی دروازه دی د کومک خلاص کړل د پاتر ورته ورکی، بیا د جغرافیا د بل نه امنی او شاهد به او افغانستان باندې
نه بل مننه. از همي سب قصاص نظر واخلم، څه فکر کوي چې حل را سره چې د نړیوالو اندیشنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
چې بس موږ باید دا فکر بدل کړو چې دا افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع دی. زه فکر کوم صحیح دی، دا خو واضح خبره دی رول لري، مګر دا ورځ په اخر کې افغانان نشي دا ملک ته یا خوشبختی را ولیا بدبختی مسولان. زه فکر کوم دا ټول مسولیت طالبان ته راځي دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دا دولت څه ځای ورکوي کې نور کوي، خپل سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، دا کورنی عناصر سره کم پر ځان راټولوي، سره کم د هغوی سره دغه کوي مختزي، دا پر دې پر لدی چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول طالبانو پورې رابط لري. طالب باید د خارجي ډلې وای شو یا خپل برتلار سی دلته فعالیت نسې کولای. حمایت په تمام مناکته کې طالب یو نیابتي جګړې د مختورولو توانم نه لري او کله دا په دې جګړو کې ځان ښکېلې شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته د لې حمایت کې ولته سرخوږی یا نسی سرخوږی جوړ کی. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري تجربه لري نه دي توانېدلی نو طالب خو اصلا نسی کولای دا ګیمونه دا لوبې دي پرېږدي یو سې نظام دی جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري ټول خپل مخالفین دي نظام باندې راټول کړي او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کړي چې پاره کې عرب خان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي نه په حیث یو ډله شي په جنگ او کلونه په جنگ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
او مننه اعظمي صاحب. جنرال شینواره که ساسو نظر واخلم څه باید وشي چې دغه د سیمه امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
تاسو ګوره من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دته د حل لار رامنځته کوو. لومړی برخه یې زمونږ په ملي کچه باندې یووالی ده او د یو واحد نظر درلودل دي د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ترڅو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوام او اقشارو د باور وړ نه وي. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلار شو یا دویم پړاو تلار شو. دویم پړاو د سیمه هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم پل طرف په پیژنې چې زمنګ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېمه کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی داخل دي او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهداف لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي دا چې په حکومت کې او کله حکومت په مخالفت کې او څلورمه کړي اسلامي هوادونه په ځنګړي ډول عربي هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې خکیل دي او لوی رول لوبولای دي او د دین ورسته هم لوبولای شي. نو د دې غدري نورو کړي د دیتا ار ایستلو د پاره چې هغه د افغانستان په حق لبان خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړختواړی داد افغانانو پورې تړاو لري. کومنګ پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نو تل نور امریکای ته وزور کو اروپا ته وزور کو عربي هوادونو ته وزور کو چې موږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده او عملا تجربه هم دا په 15 سال وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلقاً نقد کو او خپل ورسم راجو کو. د دېنه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو، د دېنه مخکې چې نور هوادونو ته مراجعه وکړو، راځي چې خپل ولس ته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
ولس ته تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفاً ځواب راکړئ، آیا هیله من یاسي چې دا کارونه به وشي؟
پراته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شوې استو من ته دا
مننه مننه امدا یو کلمه یو کلمه اعظمي سپتاسو هیله من یاسي چې حالات به بهتر شي؟
متاسفانه نه.
راسخ سپتاسو څنګه
کچيري افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شوارد باندې عمل وکي، باید من خپل وطن دغه حالات له وشورو او
مننه لتاسو ټول مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت لا وريدون کوم منندو يم زحمت چې بر اجازه اخلم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.